السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم وخت د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو بیلابیل مسایل راټول کړي دي خبری مسایل دی وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکن په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي د دې تسنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي د کاتالونیا د پخواني مشر کارلوس پوجډمون مدافع وکیل وایي چې ماکل د جرمني پولیسو توقیف کړی دی خبرونو تفصیل په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي امنیتي چارواکو ویلي چې دو ځان وژونکو په دې حمله کې لاس درلود د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده وویل چې یوه ځان وژونکي نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبی اکرم د جومات په دروازه کې ځان والوزو د امنیتي چارواکو په وینا دوهم حمله کوونکی د افغان ساتونکو په ډزو وژل شو په هرات کې دغه حمله داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و درې دېرش کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات ټپیان شوي وو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې ګډون وکړي دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان په اړه پر خبرو سربیره د پر دوه اړخیزو اړیکو هم وغږیږي وروسته په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او په دو دیرشم اور کې د دو لوبغاړو په سزې 253 منډې کړې دي د ویست انډیز ټیم ټاکلی هدف 215 منډې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یې باید پوره کړي د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي دغه راز د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړل د غزوان افغان توپ اچوونکي نن له ویست انډیز سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپل سلمه ویکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچوونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل ویکټې اخیستې وې حال دا چې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمودوف ته وفادار ښکاري دی هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 6 کلن سردار بردي محمودوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 تنه کاندید دي د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلوس پوجدمون مدافع وکیل وای چې ماکلی د جرمني پولیسو توقیف کړی دی. ژاومی الونسو کویلس د ټویټر لارې په یو پیغام کې وویل چې پوجدمون له دنمارک بلجیم ته په لاره و چې د جرمني سرحد ته له ننوتو سره سم د جرمني پولیسو ونیوو. پوجدمون وروسته له هغې له هسپانیا بلجیم ته وتښتید چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت د تیر کال په اکتوبر کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ چې په نتیجه کې په یو اړخیز ډول هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو اعلان وکړ. له هغه مهال راهیسې د هسپانیا حکومت د هغه د نیولو لپاره یو نړیوال حکم صادر کړی دی. په بیلاروس کې په داسې حال کې چې د مخالفو ډلو فعالانو نن هڅه کوله چې په پلازمینه مینسک یو لارون ترسره کړي، په لسګونو کسان نیول شوي دي. دغه لارون هدف له روسیې څخه د بیلاروس د 1918 کال د خپلواکۍ د اعلان د سلمې کلیزې یاد لمانځل و. د بیلاروس د خپلواک جمهوریت یوازې یو کال تر 1919 پورې دوام وکړ. او د یورو ویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1955 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یورو ویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یورو ویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد ولمانځي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه نوریاس نوري وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. دا چې دا کانفرنس څومره مهم دی په اړه د سولې ایز بدلون ټولنې مشر فاروق اعظم سره غږېدلی یو.
ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت هیڅ هم نشي کولی.
د کابل پر لټکونکي وایي وروسته له دې چې تیر ماښام په خیمه د حملې له امله یو تن وژل شو، یو شمېر نور ټپیان شول. له دې وروسته به هم خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
زموږ پر لټو زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنی کولی.
یو تن اعتراض کوونکی ایمل سړوالو. د خبرونې په وګدو کې به د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 ورځې سیالي په اړه هم لندن معلومات درکو، اپډیټ به مو ساتو. د سیمې په مسایلو کې به ووري چې په ترکمنستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو تر شپږنیمو بجو د را سره پاتې شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې چې سبا به د ازبکستان په پلازمینه کې پرانستل شي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. تفصیل په دې اړه نوریاس نوري اوروي چې همدا اوس د پراګ په سټډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني.
بله اکرام صاحب مننه. د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات به نن ازبکستان ته ورسیږي او له دې هیواد څخه په درې ورځنۍ کتنه کې به له ازبک مشرانو سره پر خبرو سربیره د افغانستان په اړه د سولې په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې چې سبا پرانستل کیږي ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د تاشکند کانفرنس له پرانستل کېدو د مخه نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د فبروري په 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر اشرف غني هم طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. وسله والو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. ټاکل شوی چې د تاشکند په کانفرنس کې د متحدو ایالتونو اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د دې اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی په دې کنفرانس کې ګډون کوي. موغیرینی تیره اونۍ په بروکسل کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه هم مهمه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې په یو خپاره کړي بیان کې ویلي و چې د تاشکند کنفرانس به هغه پرمختګونه لا ګړندي کړي چې د کابل د پروسې په غونډه کې شوي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نړیوالو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د سیاسي چارو مرستیال به د ازبکستان له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې هیواد کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او هم به په سیمه کې د دې هیواد د ارزښتناکې همکارۍ ملاتړ وکړي. دغه راز به ښاغلی شانون تر دې تاکید وکړي چې متحده ایالات د ازبکستان او د ټولې سیمې ثبات ته ژمن دی. لکه چې میرزیایف واک ته رسېدلی هیواد د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په 28 کلنه دوره کې ازبکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی له خپلو ګاونډیانو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ترانزیت لارو، سرحدي امنیت، د اوبو زیرمو او ځینو نورو مسایلو پر سر اړیکې کړکېچنې وې.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. وام اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دغه ناسته کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. د سولې عالي شورا چارواکو ویلي دي چې دوی د دې کانفرنس په اړه ډیره هیله مند دي او دوی هم ویلي دي چې دا کانفرنس به د توریزم په ملاتړ وادونو د فشار په برخه کې مهم ثابت شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د سولیز بدون ټولنې مشر فاروق اعظم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
زه اوس غونډې خوټي رسی دي چې په تر هیڅ خوشي دي او د دې خبرې ثبوت دي چې دا یعنی د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه دې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سوري د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلی نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، دغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ور سره مخ دي د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ ته دفتر تاسو ولې نه پرېږدي، دفتر خلاص کړي او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته هر چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی په ناسته کې،
خو وړاندیز داسې شوی دي چې تر اوسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه وسله کشېږ دراته کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړي کار چیرې غواړي خو راسته ته وسله کشېږ ته جنګ بند که ته تسلیم شه تقریبا داسې دي. یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره هم ونه کړه چې هغه به څه کېږي. یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېدی دي دې ته اشاره نه درته.
بله ډاکټر صاحب، بخښي ورسي پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخښه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې دا اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملي کېدل یا دې ته او عملي طرحه څنګه امکان لري چې هغه دی ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو چې ښه طالب د ده سره نه کښي خو یو مشکل دی، ځکه چې دی د حکومت تاسو اشرف غني خبره اورېدلې چې دی طالبان دې زموږ د مشروف او حکومت په حیث ومني نو موږ بیا په هر بې قیدي شرطه ورسره کښینو. هغوی دا حکومت د نه مني مشروع، یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په حیث د مقاومت ومني. نو په دې ترتیب بیا د لارې دا ده چې درېمګړي پیدا شي په وطن کې، خلکو باندې اعتماد وکړي، په منځګړي څوک وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم چې زموږ همکار حدیث پردیس سره مرکه کوله.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د کابل د پرلت تنظیمونکي وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې آی ایس آی او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي او دغه حرکتونه به له کابله وروسته ولایتونو ته هم وغځوي. په دغه پرلت کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي. نور حالي د رحمت الله افغان پر راپور کې وو.
د کابل پرلت تنظیمونکي وایي دوی خپل قانوني مبارزې ته دوام ورکوي. دا ډول حمله به غاک ټاپ نه کړي، بلکې لا به غختلې کړي. د تنظیمونکو له ډلې ایمل څړوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا اسوي ده.
دا مغه خلک چې د لر او بر افغان یووالي نشي زغملی، مستقیما پاکستان او د پاکستان طالبان پنجابي استبلیشمنت آی ایس آی او د دوی هغه حلقه بګوش غلامان چې هر وخت د ملت د اور او وینو په پټغر کې نه ولري. زمونږ پرلت زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنی کولی.
تیر ماښام شاوخوا شپږنیمې بجې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د کابل پرلت د خیمې تر څنګ چاودنه وشوه چې یو اعتراض کوونکی پکې ووژل سو او څوارلس نور ټپیان سول. د حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پر لټ و چې د پښتنو، بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پا پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی. د پرلت ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د پرلت بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې ویري چې د پرلت خیمه په یو فکري مرکز بدلیدونکې ده دغه حمله وکړه.
دا یو د مبارزې یو ملي حرکت دی، موږ به دوام ورکوو. اما موږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایاتو کې به پراخه کوو، موږ به په وفور خلک راوباسو. موږ به په ولایاتو کې غونډې کوو، دا خیمې به په ډېرو ځایو کې ودرېږي، پرلت به دوام کوي، په نورو ولایاتو کې به پرلتونه وهل کېږي او موږ دې ته ژمن یو.
ښاغلی بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربیره به یې ولایتونو ته هم وغځوي. نوموړی د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پرې بولي او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسي.
او مسولین معلوم کی چې رپټ کړی دی، معلوم کی چې پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دی چې دوی نه مخته راوشي. اوس د حوزې مربوطه نه مخبل تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی څنګه رپټ کړي، ان شاء الله خپل سزا وګوري.
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق دی، امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت یې خوندي کړي. د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوي مین په وسیله شوې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حملې کیږي، بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روښنايي غورځنګ هم په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي.
د رحمت افغان رپورټ رپورټ ته غوګوي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګې نن د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستيال د جرګې عمومي غونډې ته وربللی و چې په هیواد کې د روانو نامنۍ پاړه د جرګې د غړو پښتنو ته ځوابونه وای. د مشرانو جرګې غړو ټینګار کاوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید دغه وضعیت د مخنیوي لپاره خپل تدابیر نیمګړتیاوي او ستونزې څرګندې کړي، خو د درې واړو ارګانونو د مسؤلینو د ځواب ورکولو لړۍ له رسنیو پټه وساتل شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکي ناامني، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی، په لویو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، ترور، غلاګانې، د ناامنو ولایتونو په ځینو امنیتي پوستو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیاله وکړې. مشرانو جرګې د یادو پښتنو د ځوابولو په هدف طارق شاه بهرامي، وایس احمد برمک او سورخان د یک شنبه پورز د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی خپل پښتنه داسې مطرح کړه:
جناب وزیر صاحب داخله، تاسو وګورئ دا مشکلات او سوند چې اوس موږ افغانان زموږ ولسونه په ډېرو ولایتونو کې د جګړې مشکلات او نه قانون پلی کېدل، په دې هکله تاسو کوم تدابیرونه چې مخکې تاسو زموږ سره تعهد او وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله دې مشکلاتو او ستونزو سره د پای ته کښېږدو، خو بیا هم تاسو په هغه مشکلات او هغه ستونزې دوام لري.
د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد عظیمی وویل: د افغانستان جګړه د سیمې د استخباراتو په مرسته پر مخ ځي، په دې اړه د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو څه فعالیتونه کړي دي؟
مخالفین تاکتیک خود تغییر داده، حملات تهاجمی را
مخالفین خپل تاکتیکونه بدل کړي او په دوربین لرونکو وسلوې تهاجمی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې دا د سیمې د استخباراتو مستقیمه مداخله ده. تاسو د امنیتي ځواکونو د مشانو په توګه د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لندولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
د دغو پښتنو وروسته د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال د ځواب ورکولو برخه له رسنیو پټه ترسره شوه. د امنیتی چارو پوهان ټینګار کوي چې د حکومت ټول ارګانونه باید په پوره هوډ سره د روان ناوړه وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادی راډیو ته وویل:
د تقرر او تبادل زیات معیارای سیاسي مد نظر گرفته میشه.
په ګمارونو او بدلونونو کې تر ډیره ځای سیاسي معیارونه په پام کې نیول کیږي او د کابینه د یو وزیر په استیزا استجواب یا سلب صلاحیت ستونزه نشي هواریدلی. زه هیله من یم چې د حکومت ټولې برخې چې ملي شورا هم پکې شامل ده یو لاس شي او د خلکو امنیت ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1309 لمریز کال په لومړۍ سلور ورځو کې د کابل ښار په کارتي سخي هلمند ولایت او بیا په کابل ښار کې په انتحاري حملو او چاودنو کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا چې د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته به د امنیتي ارګانونو مسؤلین څه ځوابونه ورکړي او د جرګې د غړو قناعت به حاصل کړي او کنه، دا به وروسته څرګنده شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسې زمون غږله ازادي راډیو او ری لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوروي پړاو سیالي وروستۍ لوبه همدا شیبه روانه ده. افغانستان 133 منډې کړې دي، درې کسانې اوټ شوې دي. اوس افغانستان ته په اتیا توپونو باندې 22 منډو اړتیا ده. په سټرایک باندې سمیع الله شینوار او محمد نبی ولاړ دي. لدی وړاندې شهزاد محمدی په سلور اتیا منډو، ګلبدین نایب په 12 منډو او رحمت شاه په 150 منډو باندې وسوځېدل. افغانستان به په پاتې اورونو کې د 215 منډو هدف چې ویسټ انډیز ورکړی دا به پوره کړي. اوس ورزو بلې مسلې ته. د افغانستان د فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره او د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې زیات شمیر خونځي بې ودانۍ پاتې شي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی چې تیر کال د ولسمشر په حکم د پوهنې وزارت کې د فساد موضوع سیړلې وایي په ډېریو سیمو کې خیالي خونځي جوړ شوي او پیسې هیف ومیل شوي دي. نور حال یوسف خان زدران راکوي.
په دا سال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږکال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هېواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او دغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې حیف او مل شوي دي. نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس د معارف ورسره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شو او هغه پیسې وتلې دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانیستې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوي او له کارونو سمه څارنه نه ده شوي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادی رادیو ته ویل:
ما یک بررسی بسیار مجانبه را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې ډېرې هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو تر څنګ موږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې وویل: له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,403 ښوونځي فعال دي، چې له ډلې یې څه باندې 9,000 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې یې بې سرپناه دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کېږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د شپږو زرو ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي، خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل:
له دې سره سره چې په تېرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلې، خو دا روپۍ په هېڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه، ځانګړې بودیجه، لکه اوس چې 200 میلیونه ډالر تعمیراتو ته ځانګړې شوي، دا موږ ته نه و راکړل شوي. پخوا تر دې څومره هم چې د 100 یا 150 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي، موږ
له غو نه ډیره ښه
استفاده
کړې او ودانۍ مو جوړې کړې. ښاغلی حقملوی، سږ کال به افغانان هر ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ د یو ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. اوس هم د سیمې یو مسله: نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 6 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي. هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي. د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیوه چې 68 کلنه ده، کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي، ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي. د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هېواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي، او ښایي نننۍ انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي. د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د دریمې دورې لپاره غوره شو. په تیره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنگټن کې ډیره ده، په غازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري، د تیلو او غازو بډای زیرمې لري. روسیې په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده د غازو پیرل ودرول، خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د غازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 اوریزه سیالي د افغانستان بیټنګ جریان لري. یو سل اتاویا منډو ته کیسه ورسیده، درې کسان اوټ دي، لکه څنګه چې مخکې ویل شهزاد محمدی په سلور اویا منډو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه. د دې ترڅنګ رحمت شاه یو 500، ګلبدین نائب 12 منډو باندې، او سمیع الله شینوار او محمد نبی لوبیږي. ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته 215 منډې هدف ورکړی دی. دا سیالي منډې یو سل نه اویا ته ورسېدي، اوس شپږ ویش 15 رنزونه پکار دي په اویا بالونو باندې. افغانستان ته فکر کیږي چې